السلام علیکم په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په سر کې هم د دې ساعت خبرونه د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال له ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دینی علماو غوښتنه وکړه چې پاکستانی دولت له خپلې پریکړې راوګرځوي
پاکستان هیواد چې کوم پریکړه کړې ده د افغانانو په حق له او د افغانستان د مهاجرینو په حق له چې دوی به د نومبر تر اولې نیټې پورې د پاکستان څخه وځي دا پریکړه موږ غندو دا پریکړه غیر عادلانه بې انصافه پریکړه ده
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې ووزی کنه په زور به یې ستانه کړي پاکستانی چارواکو د دغه افغان کډوالو شمیر څه باندې ولس لکه یاد کړی دی د بخښنې نړیوال سازمان او ګڼو نورو بشري سازمانونو هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه نامناسبه بللې ده د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه خودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د وی تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده دغه پارلمان د اروپایي ټولنې چې 20 غړي هیوادونه پکې دي یو له مهمو ارګانونو څخه دی د اروپا پارلمان په دې اړه خپل پریکړې کې ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بشري حقوقونه په دوامداره توګه نقص شوې دي پریکړه لیک زیاته شوې چې د طالبانو د بخښنې له فرمان سره سره د پخوانی جمهوریت نظام مسولانه او امنیتي ځواکونه زورول شوي او د ښځو او نجونو حقونه ځپل شوي دي طالبانو لا د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې خو مخکې تر دې د بشري حقونو د نقص په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارد بینټ راپورونه رد کړي دي طالبانو وخت له رسېدو وروسته نجونې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو نه منع کړي او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون نړیوالو او کورنیو موسسو کې د ښځو د کار مخه نیولې چې د نړیوالو غبرګونونه یې پارولې دي د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی د اروپای ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیې ګرانادا ښار ته تللی دی زلنسکی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده د اسپانیا غونډه کې د اروپای ټولنې اروپا او قفقاز سیمې شپږ څلوېښت مشرانو ګډون کړی دی د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره دوشنبه له اوکراین سره د پیوستون په هدف په کیف کې یوه غونډه جوړه کړې وه دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د اوکراینی ځواکونو په وینا د روسي پوځیانو په تازه بریدونو کې د اوکراین دننه درې تنه ملکیان وژل شوي دي او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه په داسې حال کې چې دوه اتیا توپونه یې لا پاتې وو انګلستان د 9 لوبغاړو په سوځېدو سیالې لوبډلې ته د 203 اتیا منډو هدف وټاکه خو نیوزیلند په 16 اور کې پوره کړ تر دې لوبې مخکې د افغانستان په شمول د ټولو ټیمونو لوبډل مشران په یو کانفرانس کې غږېدلي او د خپلو ټیمونو د چمتووالي ډاډ یې ورکړی دی افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي چې ټیم یې نه یوازې په بالنګ کې مخکې دی بلکې دا وار به د ده په خبره ټولو ته څرګنده کړي چې ښه بیټنګ یا توپوهنه هم کولی شي افغانستان به اوله لوبه د راتلونکي شنبې په ورځ له بنګلادیش سره ولوبوي دا وو خبرونه د خبرونې په پاته برخه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي له پاکستان د افغان کډوالو په زور ایستلو ته غبرګونونه د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر د پاکستان د پریکړه نه عادلانه بولی
پاکستان د شریف او درانه ولس څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه وګرځوي
هلته میشت افغان کډوال هم وایي په نږدې یوه میاشت کې ستنېدل ورته امکان نه لري دا چې پاکستان ولې داسې پریکړه کړې په دې اړه مو د پاکستان د یوه سیاستوال نظر هم پوښتلی دی
زورولو یو پروسه ده یو غیر انساني یو غیر افغاني کار دی پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر راوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي
او د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقونو پر نقص اندېښنه ښودلې ده
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر راپور ته له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو په پریکړې په پاکستان کې دننه او بهر ګڼو سازمانونو غبرګونونه ښودلې دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون دا پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د بیرته اخیستو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي دي چې له پاکستان څخه په اجباري ډول خپل هیواد ته د افغان کډوالو او پناهغښتونکو استول هغوی له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکي هم د پاکستان د حکومت دا پریکړه غیر عادلانه بولي. تفصیل له همایون هیواد اورو.
د بشري حقونو او کډوالو ځینو سازمانونو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د اجباري ایستلو لړۍ ودروي. د پاکستان د بشر حقونو کمیسیون د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه د نړیوالو بشري حقونو خلاف بللې او د دې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنه یې کړې. یاد کمیسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي د دې دا له امله چې افغان کډوالو او پناهغښتونکي له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري له پاکستان څخه ایستل کیږي. خو د یاد کمیسیون په باور دا ادعا د نظر سوی او د ملي امنیت په اړه د یو نیمګړی او محدود نظر ښکارندوی کوي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د اکتوبر په 14مه په یوه اعلامیه کې د دې سازمان د سیمه ییز سرپرست نادر رحمان له قوله لیکلي دي چې پاکستان ته تللي افغان کډوال د طالبانو له ځورونو تښتېدلي چې په خبره یې بیرته لیږل به یې هغوی له جدي ننګونو سره مخ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په پاکستان کې میشت افغان کډوال او پناهغښتونکي عاجل ملاتړ ته اړتیا لري او په پاکستان کې د کډوالو په توګه د سب پروسې د اسانه کېدو او درېمو هیوادونو ته د ژرلیک ترڅنګ د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې له افغان کډوالو څخه خپل تاریخي ملاتړ ته دوام ورکړي چې هغوی په دې هیواد کې د ایستلو له ویرې پرته په آزاد ډول ژوند وکړي. د کډوالو نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې له پاکستان څخه د افغان کډوالو او پناهغښتونکو په ایستلو اندېښنه ښودلې. دې سازمان ویلي دا پریکړه د شاوخوا 2 میلیونه افغانانو ژوند له ګواښ سره مخ کوي چې خپل وطن یې د امنیتي ګواښونو له امله پرېښي. په پاکستان کې ځینو سیاسي ګوندونو او خوځښتونو هم د افغان کډوالو او پناهغښتونکو د ایستلو پریکړه له نړیوالو بشري حقونو څخه سرغړونه بللې. د ملي جمهوري ګوند پر خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلي دي چې په افغانستان کې د کلونو مداخلو او جګړو ته لمن وهلو وروسته د پاکستاني حکومت وروسته اقدام د غندنې وړ دی. د دې ترڅنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ویلي چې د پاکستاني حکومت د پریکړې خلاف درېږي او په افغانانو ظلم نه زغمي. د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو هم له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غندلې. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د پولیسو اکاډمۍ د 14مې دورې د محصلانو په فراغت غونډه کې د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. نوموړی وویل
دا پریکړه مزغندو، دا پریکړه غیر عادلانه، بی انصافه پریکړه ده. موږ د پاکستان د شریف او درانه ولس څخه او د هغوی د علمای کرامو او هغو درنو سیاسینو څخه هیله کوو چې خپل دغه چارواکي چې په داسې شکل باندې د افغانانو سره وحشت او بربریت کوي د دې کار څخه راوګرځوي.
مولا محمد یعقوب مجاهد په ملګرو ملتونو او د بشري حقونو په نورو سازمانونو هم غږ وکړ چې د پاکستاني حکومت د اقدام مخنیوي وکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا د رسنیو برخي مسول عبدالبصیر د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ روانه ده.
همیاله فعلا موجودین د حبس خانگی به سر میبرن.
دا اوس کډوال په کورونو کې بندیان دي، د باندې راوتلای نشي او حتی ناروغ چې روغتون ته وي هلته هم د پولیس په نوم استفاده کوونکي ګواښي او پیسې ترې اخلي. د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی.
پاکستان بسیار زیات خرابه.
ښاغلی عبدالبصیر د ملګرو ملتونو د کډوالو پالی کمشنری هم نیوکه کوي چې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو وضعیت ته چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته تللي هیڅ توجه نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د ورځې وړاندې په پاکستان کې له 1 میلیون زیاتو افغان کډوالو ته چې د دغه وزارت په وینا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړ چې د نومبر تر میاشتې له پاکستان څخه ووځي کنه دوی به یې پخپله وباسي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې دننه او بهر د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ته غبرګونونه په زیاتېدو دي چې افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا نږدې 1 میاشت مهلت ورکړی چې له پاکستان ووځي کنه په زور به یې وباسي. پاکستان دغه خبرداری د دوی په ټکو غیر قانوني کډوالو ته ورکړی. د دې کډوالو شمیر هم 1.5 میلیونه یا په مجموع کې څه باندې 1 لس لکه ښودل شوی دی. دا چې پاکستان ولې دا ډول پریکړه کوي او دا ډول پریکړه یې څومره عملی ده. همکار مې احمد شیبر په همدې اړه د پاکستانی سیاستوال او د سنا د پخوانی غړي افراسیاب خټک نظر په دې مرکه کې پوښتلی دی.
نن که تاسو د تیرو 50 کالو تاریخ باندې نظر وزغلوئ نو دا خبره به روښانه شي چې پاکستان همیشه د افغان مهاجرینو سره چې کوم برخورد کړی دی دا یې د کوم قانون په اساس یا د پرنسپ په اساس نه دی کړی، بلکې خپلې سیاسي ګټې او د موقع سره سیاسي استفادې په توګه د دې مسلې نه د اوبزار په توګه کار اخیستی دی. ځکه چې پاکستان یو خو بین المللي کنوینشنونه امضا کړي نه دي، چې کوم 1955 کال د جنیوا کنوینشن دی یا د 1968 پروتوکول دی. بیا بل دا چې حتی په داخل د پاکستان کې هم هیڅ داسې قانون نشته دی چې مهاجرو سره برخورد چې دی هغه تعریفوي یا هغې ته یو سیستم جوړوي. حقوقي سیستم پاکستان کې موجود نه دی، خالیګا ده غټه.
خټک صاحب، پاکستان پخوا هم په تیرو کلونو کې څو ځله د ژمي تر راتګ مخکې ورته اعلان کړی و چې کډوال به افغان کډوال به له خپلې خاورې باسي، خو بیا وروسته بیرته له دې لاس اخیستی دی. دا پلا چې د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر څرګندونو ته څوک ګوري، پاکستان یو څه جدي ښکاري، تاسو څه فکر کوئ؟
دسمبر 2014 کې چې هغه کې ویلو چې موږ به د افراطګرۍ او د تروریزم په ضد شل نقطې ټاکلې وې چې دا به تطبیقوو عملي کوو، تر اوسه پورې په هغه کې یوه نقطه هم نه ده پیاده شوې. نو دا د لافې شاپې کوي، منتها خلک زوروي د پولیسو ته چې دا خبرې غوږونو کې کېږي، نو هغوی بیا هر ځای کې افغانان نیسي، حتی اسنادو سره هم نیسي او پیسې ورنخلي، زوروي یې، شکنجه کوي یې، ښځې، ماشومان، نارینه، بوډاګان. نو دا لحاظه زورولو یو پروسه ده، یو غیر انساني، یو غیر حقوقي کار دی. پاکستان حکومت نه باید چې داسې کار وکړي او جانیان باید زور پر اوړي چې دوی د دې خبرې نه منع کړي.
ځینې کسان په دې باور دي چې په تیرو کلونو کې چې کوم افغان کډوال په پاکستان کې اوسېدل، دوی ته به له بهره پیسې راتلې، نو پاکستان یو ډول ګټ هم لرله. بل لور ته د جمهوریت په تر لومړیو کلونو پورې په افغانستان کې چې کوم افغان پانګوال په پاکستان کې و، هلته یې شتمني درلوده، بزنسونه او تجارتونه یې درلودل، لیکن نن سبا داسې څه نشته. ډیر یو مجبوره طبقه پاکستان ته تللې ده او بل ځینې خوار پخواني کډوال پاتې دي، نو د اقتصادي لحاظه د پاکستان ګټه پکې نشته. نو فکر نه کوي چې دا به هم د دې سبب شي چې دوی دا کډوال له خپلې خاورې وشړي؟
زما په خیال کې دې ته سنجول نه دي کړي، ځکه چې دوی اصل کې اقتصادي بحران سره مخامخ دي. بیا په دې کې خلک وایي چې قاچاق کیږي، بیا د ترګرۍ مسله راشي، دوی چې تروریزم کې افغانان لاس لري، بل طرف ته قاچاق کی د په اصطلاح د کرښې د پاسه چې لارې دي، دا استفاده دې نه کیږي. نو بیا دوی دې لپاره چې د پاکستان خلکو پام د دې نه واړي چې اصلا بحران په دې وجه ده چې د بودیجې زیاته برخه د خارجي قرضو په ادا کولو کې او په اردو باندې مصرف کولو کې لګي، نو ځکه پاکستان کې بحران دی. نو دې نه توجه لپاره دی وایي چې دا اصلا دلته مهاجرین دي، کډوال دي، او دلته سمګلنګ دي، قاچاق دي، او په دې ترګرۍ کې دوی لاس لري. نو دا یو قسم ته د دې سیاسي مانورونه هم دي، او ما یقین نه دی چې دوی رښتیا دوی جدي وي. نو طالبانو سره خو دوی ډېر ښه مناسبات دي، په کار ده چې دوی سره ناست وي، یو رسیال ولې هم راغوښتي وي، یو د کال یا د کلونو یو پلان یې جوړ کړی وی چې افغانستان کې به کم ځای ته ځي، هغلته به ورته اوضاع څنګه آباده کیږي، بلل متحد بس کومک کوي، نور نړۍ بس کومک کوي، او دا د تک به څنګه کیږي. دا ټولې خبرې په کار سنجول شوې وي. نو بیا به سړي ویلې چې دا یو جدي پلان دی، مګر دا دې چې دا کم قسم خبرې کوي، نو دا سوای د دې نه چې یو افغان دشمن او انسان دشمنه محیط ایجادوي، د دې نه سوا څه شی نه دي.
نو د دې ګټه به څه وي؟ دا دوه ستاسو یو خبر از ما په یاد ده، یو ورځ مو ازادي راډیو ته از ما په خبرونه کې دا خبره کوله چې نه څوک افغانستان له دې ځای بل چیرته وړی شي او نه پاکستان له دې ځای بل ځای تلی شي. نو دوه هیوادونه چې د جغرافیې له سببه څنګ په څنګ سره پراته دي، که دغه رنګ روابط، دغه رقم چلند له یو بل سره کوي، نو د دوی ترمنځ خو به ټول عمر همدغه دښمنۍ دوام کوي.
بالکل منطقي خبره او د واقعیت خبره همدغه ده چې ګاونډیان سره خو خبر نه شي، ګاونډیان سره ژوند کوي، مگر پختو کې چا ویلی وی چې عقل خو یو در دی چې دا درو سره وی کنه نو دوی سره کته عقلونه دي لرلې نو دا یو ایم کې دا پاکستان دوه ټوټې نه کړو زموږ په وخت کې زه وی پیر وخت زلمه او په سیاست کې فعال وم زما په وخت کې دا کار کړی دی
پاکستانی سیاستوال او د سنا په خوانی غړی افراسیاب خټک چې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د وروستي زور زیاتی او دوی ته د مهلت ورکولو په تړاو له ازادي رادیو سره خبرې کولې
د کرکټ نړیوال جام
د اصل د هندستان په ځکه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ لس مخکخ ټیمونه پکې برخه لري
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ
ازادي رادیو څلروش ساته
اوریدونکو آزادی رادیو سره وسید کرکټ له نړیوال جام به مو خبروي نن د جام په لومړنۍ لوبه کې انګلستان او نیوزیلند سره مخامخ شول انګلستان د 203 منډو هدف وټاک خو د نیوزیلند لوبډلې د وی وکټې په ترلاسه کولو دغه هدف په شپږ دیرسم اور کې پوره کړ اوس هم راځو یو بل مطلب ته د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکو په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي متحده عرب اماراتو استرالیا جاپان اسپانیا چیلی اروپایي ټولنې او څلور اویا نورو هیوادونو د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په اتیا یمه غونډه کې په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه سیستماتیک تبعیض ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک بولي په دې اړه اندېښنه ښودلې تفصیل له سنا کاکړه اورو
د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي وایي د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت فرمانونه تر ټولو سخت سیستماتیک تبعیض ظالمانه او له تاوتریخوالي ډک دي دغه هیوادونه چې متحده عربي امارات استرالیا جاپان اسپانیا شیلی اروپایي ټولنه او د ملګرو ملتونو څلور اویا غړي هیوادونه او څارونکي پکې شامل دي د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په اتاویایمې غونډه کې په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د اسلامي لارښوونو سره سم عمل وکړي او د افغانستان په عمومي او سیاسي ژوند کې د ښځو او نجونو بشپړ مساوي او د معنی لرونکي ګډون نړیوال قوانینو ته ژمن وي په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازی لانا زکی نصیبا د دې اعلامیې یوه برخه ولوسته
موږ له طالبانو غواړو چې خپل هغه سیاستونه کړنې او فرمانونه چې د بشر حقونه او په افغانستان کې د ښځو او نجونو ازادي نقضوي او د تبعیض د نشتوالي له اصولو سره په ټکر کې دي ژر تر ژره لرې کړي دا ډول پرېکړې او خپل سري حکومتونه تاوتریخوالی او روان اقتصادي او روغتیایي کړکېچ زیاتوي او ښځې او نجونې له حیاتي روغتیایي خدمتونو لکه ولادي خدمتونو څخه محروموي
په دې ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د ښځو د کار پر بندي او لشپګم ټوګي څخه پورته د نجونو او ښځو د زده کړو پر پریکړه نیوکه شوې او ویل شوې چې دغه محدودیتونه د جنسیتي توپیر د ریښو د له ژورېدو او د بشري حقونو د کمزوري کېدو لامل شوي اتیا هیوادونه په ګډه ویلي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومتونه له اسلامي ارزښتونو او نړیوالو بشري حقونو سره په ټکر کې دي خو د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د شریعت پر بنسټ خوندي دي پر افغانستان تر دوه ځلې واغمنې وروسته طالبانو له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی د دې تر څنګ یې په ډیری دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې د هغوی په کار بندیز لګولی او په سینګارتونونو کې هم د هغوی فعالیت منع کړی دی طالبانو همداراز ښځې له شرعي محرم پرته له سفر څخه او تفریح ځایونو سپورتي لوبغالو او د ښځو حمامونو ته له تګ څخه هم منع کړي دي په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د اتاویایمې غونډې په یوه برخه کې په خپله وینا کې د افغانستان په اړه د اتیا هیوادونو د ګډې اعلامیې په ملاتړ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ښځو د حقونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره دې په نه ستړي کېدونکي ډول خپل غږونه پورته کړي ښاغلي فایق په افغانستان کې د جنسیتي تبعیض د رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه او د بشري حقونو د سرغړونو پر بنسټ د تحریمونو له وضع کولو سره یې پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه وکړه
غړي هیوادونه باید د بشري حقونو د نقضولو پر بنسټ او د جنسیتي اپارتایډ لپاره د هڅو او په رسمیت پیژندلو په شمول پر طالبانو تحریمونه وضع کړي، په یو غږ او یووالي پر طالبانو فشار راوړي چې خپلې پالیسۍ ودروي او د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او خپلې ژمنې عملي کړي.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د اتیا غړو هیوادونو او څارونکو د ګډې اعلامې او د ښاغلي فرق څرګندونو ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په وار وار د ښځو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ مسایل بللي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ کې د افغان ښځو حقونه خوندي کړي دي.
و هم اوریدل چې د ملګرو ملتونو اتیا غړي هیوادونه او څارونکي په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونې په اړه اندېښمن دي. ورته اندېښنه د اروپا په پارلمان کې هم راپورته شوې ده. د اروپا پارلمان نن په دې اړه یو پریکړه لیک خپور کړی چې دغه اندېښنې پکې ځای شوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا د پارلمان او د ملګرو ملتونو د دغه راپور په اړه تبصره نه ده کړې، خو په خاطر دی د بشري حقونو د نقص په اړه ورته اندېښنې بے بنسټه بللي. تفصیل له صفي الله ستانکزی اورو.
د اروپا د پارلمان غړي وایي د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د غندلو دي او سمدستي باید لیرې شي. دوی په خپل پریکړه لیک کې ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه او غړي هیوادونه یې باید د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د ځانګړې مرستې او محافظت پروګرامونه تمویل او له افغان مدني ټولنې خپل ملاتړ ګړندی کړي. د اروپا د پارلمان غړي ایوین انسر وویل د ملګرو ملتونو په مشرۍ یو هیئت باید د دغو محدودیتونو او راپور شویو تاوتریخوالیو پوښتنه
وکړي.
باندې دوه کاله کېږي چې افغانان ظلمونه او کړاوونه ګالي، په تیره بیا ښځې او نجونې، سیاسي مخالفان او هر هغه څوک چې جرأت وکړي د ډیموکراسۍ، د قانون واکمني او یا بشري حقونه یاد کړي. موږ د ایران د ښځو لپاره غږ پورته کړ، خو په کار ده چې د افغانو میرمنو لپاره هم همغه د ښځې ژوند او ازادۍ شعار پورته کړو.
د ښځو په وړاندې د طالبانو پر زیاتېدونکو محدودیتونو سربېره چې لویه بېلګه یې له تعلیم او کاره د هغوی منې کول دي، همداراز په ټوله کې د افغانانو د بیان آزادي، خوندیتوب او نورو بشري حقونو په اړه بحثونه وشول.
موږ د افغانانو د خوندیتوب په اړه سخت اندېښمن یو. طالبانو بې له شکه چې د بشري حقونو سختې سرغړونې کړي. پر خبریالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو او مدني فعالانو یې زور زیاتی کړی، وهلې ټکولې دي. په هم مزر کې د خلکو د دوری وهلو سزاوې هم تطبیق کړي.
شان کیلی د ملګرو ملتونو لخوا د اتو سو هغو قضیو یادونه وکړه چې د طالبانو په واکمنۍ کې ثبت شوي او پکې د سارایي وژنو، په زور تریتم کولو، بندیانولو او ګڼو نور سرغړونو یادونه شوې دي. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفې ډلې مشر احمد مسعود هم د اروپا د پارلمان په پرونی غونډه کې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت استازې هلته نه و موجود. طالبانو لا د اروپایي پارلمان لخوا د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پریکړه لیک په تړاو څه تبصره نه ده کړې. دوی مخکې ټول هغه راپورونه او څرګندونې رد کړي وي چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو یادونې پکې شوې وي. طالبان وایي نړۍ باید د امنیت، اړیکو او اقتصادي پرمختګونو په څیر د دوی لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. طالبان د 2018 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. دوی د نړۍ له فشار سره سره په پراخه کچه د ښځو د کار او تعلیم مخه نیولې. نړیوالې ټولنې په تېره لویدیځو هیوادونو د همدغو محدودیتونو په خاطر له طالبانو سره مرستې او همکاري تر ډیره بندې کړي او یوازې په لږه اندازه بشري مرستې د ملګرو ملتونو له لارې افغانستان ته رسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
تر 500 زیات افغان جنې دوبۍ په هنتون کې د خپل زده کړو د دوام په مخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې دي. دا جنې د هغو سلو افغان جنو له ډلې څخه دي چې تیره میاشت د طالبانو لخوا دوبۍ ته د تګ مخه ونیول شوه او پراخ غبرګونونه یې وپارول. د الهبتور ګروپ مشر او بنسټ ایښودونکي خلف احمد الهبتور چې د دغو ښځینه زده کوونکو لپاره یې دوبۍ کې د زده کړو زمینه برابره کړې، پر خپل ایکس پاڼه له دوی سره د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړې او لیکلي دي خوښ دی چې د غنجونو ته د دوبۍ په پوهنتون کې د زده کړو زمینه برابره کړې. نور تفصیل له سنا کاکړ اورو.
د هغو سل افغان جنو له ډلې څخه چې د طالبانو د حکومت لخوا د زده کړو لپاره دوبۍ ته د تګ مخه نیول شوی وه، له 500 څخه زیاتې متحده عربي اماراتو ته رسېدلې دي. د طالبانو حکومت دغه نجونې د نوي لمریز کال د وکې په لومړۍ ورځ د کابل له هوایي ډګر څخه بېرته راوګرځولې. که هم دغو نجونو ادا کړي وه چې شرعي محرم یې هم درلود، بیا هم طالبانو دوی له تلو څخه منع کړی، خو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د طالبانو دغه اقدام هغه وخت غبرګونونه هم راپارولي وو. میلیاردر او د الهبتور ګروپ مشر خلاف ابن احمد الهبتور د دوبۍ په پوهنتون کې د دغو افغان ښځینه محصلینو د زده کړې زمینه برابره کړې ده. ښاغلی الهبتور د چهارشنبې په ورځ ناوخته په خپله اکس پاڼه کې له دغو زده کوونکو سره د لیدنې یوه ویډیو خپره کړه او لیکلی دی چې دی ژمن دی چې دغو 55 افغان نجونو ته په دوبۍ کې د سم ژوند لپاره ټول اړین شرایط برابر کړي. که څه هم نوموړي د نورو 45 افغان ښځینه محصلینو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو په دې ویډیو کې دی افغان نجونو ته وایي:
موږ به تاسو ته پاملرنه وکړو، موږ به تاسو ته روغتیایي او ترانسپورتي اسانتیاوې چمتو کړو.
ښاغلی الهبتور ټینګار کوي چې دی چمتو دی چې له زیاتو افغان ښځینه زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه چې د ده په وینا زده کړه د ټولو حق ده او دا به ډاډ ترلاسه کړي چې دلته دوی په لوړو معیارونو یې ترلاسه کوي. همداشان په افغانستان کې له زده کړو بې برخې شوې نجونې ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم خوشحاله دي چې 55 افغان نجونو د دوبۍ پوهنتون ته لاره موندلې، خو د افغانستان دننه د زده کړو د نجونو د بې برخې پاتې کېدو په اړه اندېښنه لري. د کابل پوهنتون زده کوونکې ناجیه حیدري چې اوس پوهنتون ته له تګ منع شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا ماته د خوشحالۍ ځای دی چې نجونې لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي، خو هغه نجونې چې په هېواد کې د هغوی ته هم باید د زده کړو زمینه برابره شي. د مکاتبو پوهنتونونو دروازې باید پرانیستل شي ترڅو دوی وکولی شي زده کړې وکړي.
د لیده عدالت په نوم یوې بلې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې نور هېوادونه به هم د ورته پروګرامونو په لاره اچولو سره د افغان نجونو ملاتړ وکړي.
اقدام نیک است که یک تعداد دخترها تانستن در خارج
است. دا یو نیک کار دی چې یو شمېر نجونې په دې توانېدلې دي له افغانستانه بهر لاړې شي او خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. د دې کار هرکلی کوو او هیله من یو چې نور هېوادونه هم د نجونو د زده کړو ملاتړ او همکاري وکړي. د دې ټولو محدودیتونو په منځ کې یوازینۍ لاره دا ده چې بهر ملکونو ته ولاړې شي ترڅو نجونې له دې بې برخلیک ژوند ده وژغورل شي
از ای بی سرنوشتی که فعلا قرار دارن نجات بتن.
طالبانو په 2021 کال کې د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز ولګوه. د طالبانو حکومت د محرم پرته د تګ راتګ د محدودولو تر څنګ د افغان ښځو پر کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو هم بندیز لګولی دی. د نړیوالو له نیوکو او غبرګونونو سره سره طالبان ادا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې خوندي دي او دا مسله د افغانستان کورنۍ مسله بولي.
9:28 دی اوریدونکو د خبرونې تر پاز موږ ملتیا وکي. په دوه منی مای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرې دوتا چمتو ده چې ستاسو پیغامونه پکې راخستل شوي. خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې نن په ټوله نړۍ کې د ښوونکي یا معلم نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې هم د طالبانو حکومت دغه ورځ ولمانځله، خو یو شمیر ښځینه ښوونکي د طالبانو له حکومت وروسته شکایت لري چې په کور کې نه ول شوي او ماشونه نه لري. تفصیل لا صادق رښتینی اور.
د اکتوبر 15 په داسې حال کې د ښوونکي د ورځې په توګه په افغانستان او نړۍ کې لمانځل کیږي چې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو په ځانګړې توګه کندهار کې ښوونکي د معاشاتو د کموالي او ځنډ په شمول د یو شمېر نورو ستونزو شکایت کوي. د عبدالحمید په نوم یو ښوونکي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو حکومت له ښوونکو سره د معاشاتو د زیاتوالي ژمنه کړې وه، خو نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشات لوړ نسول بلکې کم سوي او ډېر وخت ښوونکي نسي کولای چې پر خپل وخت یې ترلاسه کړي.
د معاشاتو مشکل دی، اول چې پر وخت باندې نه اجرا کیږي او بل په کم اندازه معاش چې معلم ته ټاکل شوی دی دا چې وعده سوی وي چې دا معاش به اضافه سي، اضافه خو نه سو، خو در په خواله کم شوی دی. د زنده 2000 د زنده 1000 افغانۍ معاش کم شوی دی.
د کندهار ښوونکو د ماشونو د ځان او کموالي لامل شاوخوا دوه کال وړاندې کاري اعتصاب وکړ، خو ښوونکي وایي لا هم په دې برخه کې ستونزې نه دي حل شوي. د ښوونکو په خبره بل ستونزه دوی ته د استوګنې لپاره د ویشل شوو ځمکو نه ورکول دي. د کمال او مساکلین وحدت په نومونو دوه ښوونکو ازادي راډیو ته وویل د پخواني جمهوري حکومت پر مهال کندهار ښار ته څیرمه په ارغنداب او دامان ولسوالیو کې 4500 نمرې پر ښوونکو وویشل شوې او ډیرو شوونکو د دغه ځمکو اسناد ترلاسه کړه، خو د شاوخوا لسو کلونو تیرېدو وروسته لا هم ځمکې نه دي ورکبل سوي.
هغه ځمکې چې شوونکو ته د دوی د خدمت په بدل کې په افتخاري ډول ورکول سوي، متاسفانه چې د هغو ځمکو قومي او ټولنیز او حقوقي مسایل حل نه سول، د ښار جوړولو وزارت کوم پلان ورته جوړ نه کړي، هماغه صفات سول د ډیرو شوونکو ځمکې اوس بیرته غصب سوي دي.
اکثره استادان بې سرپناه دي. په تیر نظام کې شوونکو ته دوه ځای ځمکې ورکړلې، یو په ارغنداب کې او بل په دامان. په ارغنداب کې چې کومې ځمکې ورکړلې، هغه ځمکې په کټ شیلې دي. د دامان ځمکې چې دي، هغه لومړنیو کې لا هم دغه دعوه راپورته شوې چې دا د ځایي خلکو یا د قوم ځمکې دي.
هم غوښتل چې د کندهار د شوونکو د ستونزو په اړه په دغه ولایت کې د طالبانو د پوهنې د چارواکو نظر واخلو، خو بریالي نه سو.
اوریدونکو، په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو. په کابل کې د ماخستن 9:30 بجې دي. وړاندې ازادي اوریدونکو پروګرام مهیره وای، خو اوس په مکړې د دې سات لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پریکړه غیر عادلانه وبلله. مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ملګرو ملتونو د پاکستان له ولس او دیني علماو څخه غوښتنه وکړه چې د پاکستان دولت له خپلې پریکړې په شا کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې سه شنبې په ورځ په دغه هیواد کې غیر قانوني افغان کډوالو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې یا 28 ورځې مهلت ورکړ چې له دغه هیواد ووزی کنا په زور به افغانستان ته ستانه کړي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په کچه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په مشرۍ د ځواب ورکونې د یوې تګلارې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. د طالبانو حکومت تر اوسه د اروپا پارلمان په نوي راپور تبصره نه ده کړې، خو تر دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص په اړه دا ډول اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اروپایي ټولنې په یو سرمشریزه کې د ګډون په هدف د اسپانیا ګرانادا ښار ته تللی دی. زلنسکی پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوکران لومړیتوب له ژمي مخکې د هوایي دفاع پیاوړتیا ده. او د 2023 کال د کرکټ د نړیوال جام په لومړنۍ لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 9 وکټو ماتې ورکړه، په داسې حال کې چې دوه تیا توپونه یې لا پاتې وو.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسدالله لودین،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ترنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي دي. په ځینو پیغامونو کې اوریدونکو په افغانستان کې د تعلیم د حق غوښتنه کړې، البته دواړو هلکانو او نجونو ته د تعلیم د حق غوښتنه کړې ده. په ځینو ولایتونو کې لا هم یو شمېر اوسیدونکو شکایت لري چې د موسسو لخوا ورسره هغه کومې مرستې چې کیږي هغه ورته په عادلانه ډول نه رسیږي. مونږ په دې خبرونه کې د جمعیت علمای پاکستان له یو ویان سره مرکه هم درته لرو چې هغه په خپله مرکه کې وایي چې په افغانستان کې باید هلکانو او نجونو دواړو ته د عصري او دینی زده کړو زمینه برابر شي، او د دوی په باور دوی په افغانستان کې د نجونو د تعلیم غوښتونکي دي. دا مرکه وروسته راځي، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته، شیخ زاهد ایم له هلمند نو زاده څخه. زما د نظر د یو انسان د فارغ کاغه نارینه وي که ښځینه وي، تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي، هغه مثلا انجینری انتخاب وي، ساینس وي، طب وي، خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سند تر کچې پورې، د کامیابۍ تر کچې پورې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج، دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي، ژوند به خوشحاله وي. نخوالی بنی په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوزو بن راځي چې میړې بیا خاوند به د شوزو تعداد نه ډیر وي، خدا شوزو د خپل خوښ کړي. او چې دا څه وسی چې مثلا زوی ته شوزو کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور ورکه، بس نو لور خو مان نه دلدلې او دانه دلدلې، دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړ کې شم راځي. نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي. او بل چې دی هغه دریم چې دی مثلا هغه کنټرول د اولادو دی. څوک باید کنټرول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسا. مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاده پر درې اولاده او اولاده باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاده د اکتفا په وکړي، د هغو نه پکه به برولی شي، لباس و جامه به ور برابرولی شي، تعلیم به پکولی شي. نو دغه درې ټکو په نظر کې نیولو سره کېدلی سي چې دغه درې ټکي سړی عملي کړي. د اولیدونکو څخه دا غوښتنه ده چې خپل طاقت ته په شخصي لګښت یا دولتي امکاناتو کې دغه ځان ته برابر کړي، د تعلیم کوشش وکړي او دغه نظریه خپله کړي چې دا نو بیا د یو کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی سي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته. د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ څخه نه خبره کوم. نو زما پیغام نشر کړي، ارزو مې دغه ده چې دغه کم خلک په پیسو باندې شاهدي وایي او نهاکه شاهدي وایي یا نهاکه قسمونه اخلي، دغه خپل ځان ته هم تاوان رسوي او نور مخلوق هم په جنګ سره اچي او درایات وو د حکومت په منځ کې هم فاصله راولي، خلک خفه کیږي. د دغه مخه باید د اسلامي امارات مجاهدین او علما ونیسي، د دې خلکو مخه باید ونیسي. نو دا خلک چې دي دا داسې معلوم خلک شاهدي وایي، د کلو کلو لکه عملیان والي، د کلو کلو عملیان دي، هغه ټوله سره یو ځای وي چې مثال خپل د خپله یو د بل سیرم نه سره پاشي، هغه داسې خلک وي. نو هغه موږ ته چې معلومیږي، ولس ته معلومیږي، مخلوق ته معلومیږي، دغه خلک د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د سیمیتي جبې په سر کې دغه یو نفر د شاهدۍ لپاره خلک بیایي، دا په 1,00,000 کالداري به شاهدۍ ته بیایي. او د مساکلا د ولسوالۍ د جلجي په کلي کې ما یو کس دی چې د باغراني د مچت سره کور دی په جلجي کې، هغه په 50,000 خپل ریټي شاهدۍ چې په 50,000 کالداري بیایي. او پاتې سو د مساکلا ولسوالۍ د بیده کې په کلي کې نه هغه بیا چې دی په 10,000 خپل ریټي شاهدۍ چې هغه په 10,000 کالداري بیایي. دا درې سره سره یو ځای کېږي، بس هرې خواته چې تلله یو پلار روزګان ته هم تللي وه، په روزګان ولایت ته ګیزه ولسوالۍ کې شاهدي ویلې وه، او پاتې سو هلته هلمند کې دوه درې ځایه ویلې ده، او لښکرګاه کې یې ویلې ده په یو چا باندې، او پاتې سو په دغه کې مزار کې ویلې ده په یو چا باندې. داسې ځایونه بس شاهدي دپاره دوی دا څو کاله کېږي دغه کار دی. نو دغه باید د اسلامي امارت مجاهدین د دې خلکو مخه ونیسي، را تاکید کړي چې راوی غواړي چې د شهیدۍ په کم طریق باندې وایه. نو د دغو خلکو مخه باید ونیوسي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلام علیکم، هیله وړاندې کوم. زه دا یو پیغام پرېږدم چې د اوس وخت کې الکترونیکي تذکرو ته خلک چې سبتینامې کوي، مګر خلکو باندې دوه میاشتې یا درې میاشتې اوړي او تر اوسه پورې تذکرې چا عادت نه دي ورکړي. مال ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې په دې باره یو ریپورټ تر جوړ کړي، تر څو معلومه شي چې کومه مشکله ده. چې درې میاشتو کې یا څلور میاشتو په خلکو ټلیفون کې تذکرې نه ورکوي، خو زیاتره خلک وایي چې کوم کارډونه چې په الکترونیکي تذکرو لپاره پکارېږي ختم شوي دي. دې لپاره باید تاسو یو ریپورټ جوړ کړئ. سمه ده.
راډیو ازادي کارکوونکو ته سلام. پاسو سلام، از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. دا 15 ورځې مخکې مونږ ته اکشن آی ټی موسسی مونږ سره کومک کړی، بې وزله کسانو سره. او مونږ سره مونږ ته یو بورې درې نیمه وریځې راکړي، یو دوه بورې اوړه راکړي، یو بوشکۍ غوړي راکړي، یو من لوبیا راکړي، او شپږ چکۍ صابونې دې کالی مینځلو راکړی، یو شل چکۍ دا مشکي صابون راکړی، یو دوه څلورې بروسونه راکړي د غاښو، او دوی پکې هغه اچولي خمیر دندانونه، یعنی خمیر. نو نور دغسې زنانې او هغه دا کوم چې لباس ته یوانان دي که زنانې دي کتلی مې نه دي، خو یو دوه پکې بوشکې دي، یو پکې لوټکه ده کوزه، یعنی پلاستیکي. دا کومک یې مونږ سره کړی ده. د انجینرانو سروې وکوله، دغه بې وزله چې د کارې څوک نه وه، هغو نومونه یې نمیشته کړل. چا ته کار ووتل، چا ته چرګان ووتل، چا ته وړه ووتل. نو اوس دا ملک چې دی مونږ دا د شورا رئیس پل تسې چرګان وتي رندار ته زرواره ته کار وته په 2,000 روپۍ.
او بل رندار ته مواد وتی بل ورارت د موسسه دی خوانه دی اساګان دی پمو مواد وتی نو دا سلور جنس یعنی سلور نوم دی دی یو نوم جماعت نو دا یو نوم کې اوس ما ته وای چې دغه مواد دی رواخله تسخیم یې کا نو چې تسخیم یې کا ما نو ما ته چه بسی او ده ته بچه ورسیگی دا دیوه مسئله بلا مسئله دا ده چې دلته رو را نور چارواکی دی آغا دولت ته وی که دا مواد مثال تسخیم سل تسخیم سل کانی دی شوران انن نشته حق نداری یا شکایت وړاندې کی یا عریضه وکی ملک باندې یا کم بلاغه وکی چې دا مواد دی واخلی او نور انده عذب کیږی له شوران وزی نو د ما دغه خواهش ده چې ما منظور ادب دغه ده چې ما دې نازب کوي ځکه زه وایم چې ما ته دا مستقیمه ایري موسسې دا مواد راکړي دي او زه مستقیمه نه مشته سوی یم زه یې مرک د خوان نه مشته سوی نه یمه او زه همدا چیغې وهمه چې ما انجینر زه مستقیمه نه مشته کړی یمه مرک زه ورته نه یم خوادلی چې دا دې نه مشته شي او بله خبره دلته اوس طالبان مونږ ته وایي چې زر روپۍ به تاسې مونږ ته راکوئ او دا زر روپۍ مونږ هلته پل جوړو زه هم زر روپۍ به زه درکړم خو دا مواد ما مه تسخیموئ.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کار کوونکو او اورېدونکو ته ټولو ته سلام مازله سلام. د موږ داسې یو دولت ته عمارت دی چې هغه د لاسه اوس په پاکستان کې په مهاجرو بد ورځ ورځ د مشر جوړه کړې ده. مخکې دومره ظلم پاکستان نه کوه اوس دغه ظلمونه دي چې کوئ ځکه چې پاکستان کوم مطلب درلود هغه اوس د دوی ستسره نه شو او پاکستان اوس دغه تنګول په مهاجرو باندې کوم او دوی هم داسې یو کار وکړ چې دوی خپله باندې د هر څه وعدې کړې دي هغه وعدې عملي کړې نه دي ځکه چې دوی اپا عمومی اعلان کلا عمومی اپا اعلان شوه د خدای سه وعده وشوه د خدای سه وعده ده دغه عمومي اپا د خدای سه وعده ده خو دا د خدای سه په وعده دی په خپله ونه درېدل نوې لار دي اوس هم نیول او خلک ترې تښتي او ځورول وژل دغه شی کې نو چې د خدای سه دې وعده ماته کړې د بنده خو پروا نه لري نو بنده خو کومه خبره نه ده اوس خوله م اړولی شي ژبه اړولی شي پراخوا باندې ځان خلاصولی شي خدای د خدای سه په وعده ونه د خدای سه وعده ماته کړه عمومي اپا چې اعلان شوه عمومي اپا خو عمومي اپا وي نو خو دی هغه د خدای سه وعده بېرته ماته کړې ده د وغ ده خدای سه وعده کړې وه خو بېرته ماته کړه نو په مهاجرو باندې د بد حالت په افغانستان کې دغسې حالت د افغانستان یو شی نه ځي که کچالی دی که خونګور دی که مړه ده که نور سبزیجات دی دکانان و خالی و غریبی در طول پا ور بانده لاحو کیگی پا بو لاحو کیگی منزه که در غصی حساب و کتاب چه دی پا سردو که جل کردی دست زای نشته چه دی و زای تا کرارداد و لیدی دی خار و دی غریب و دی دکان و دی بزگر کار پا بانده وش نور دی علا پاک دی موگا ناره و آری علا پاک دی موگ چاره و کار دی زای درش شاید وشر دی 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 کما بشری مرسته چه راشی پا گو که مسکنان دی دی ماشون دی 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 افغان دی جلبات تلویه ای چه مرت شد زره تلویش نر کی بی و دی دی خپل مایبین تا یو نمی نمی لکر کی بی دی حساب و کتاب دی علا پاک وکو دا غا دی علا دا کزاوات و کموگی نشو کولی ندی پیوه و آدم پاک ندی ویلار ندی و داری کوم شای چې دی ویایي دا ټول دروغ دی داسې دروغزن یې پیدا کړي دي بس که دروغ څوک داسې ویایي د دروغو داسې د عمارت نه وویایي چې ته زده یې کړو په ترتیب سره ویایي نور م په خدا سپارم مخې ته.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته هیله مند یم چې راته روغ جوړ به یاست. محمد اسلام همت یم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا چې چین هیواد د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر معرفي کړ دا د ټولو افغانانو لپاره د خوښۍ یو ډک خبر دی او افغانان له نورو هیوادونو څخه هم غواړي چې د چین په څیر دي خپل سفارتونه بیرته په افغانستان کې پرانیزي او د افغانستان اوسنی نظام دې په رسمیت وپیژني. د افغانستان اوسنۍ ستونزې چې کومې دي دا ټولې له همدې څخه دي چې نړیوالو تر اوسه وخته پوری زموږ وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل. افغانان له سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. پر افغانانو باندې د بندیزونو لګول او د افغانستان د وسنۍ حکومت په رسمیت نه پیژندل به د افغانانو د نور بحران سبب وګرځي. نو هیله مندي مو دا ده چې ټول هیوادونه د چین په څیر مخته سي او په افغانستان کې خپل سفارتونه بیرته پرانیزي او د افغانستان وسنۍ حکومت په رسمیت وپیژني، تر څو ټول افغانان له دغه بحراني حالت څخه چې اوس پکې واقع دي له دغه بحراني حالت څخه ووځي.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه ونیکي. زه نجیب الله چل هلمند جولسوالۍ څخه دا میسج پرېږدم چې د مرجې ولسوالۍ د مایبین لپاره نوملیکنه راغلې وه، خو کارکوونکو بیا داسې کوله چې مایبین به قطن نو پرېښوله، طالبان به ورته پیره وه چې د مسجد دروازه بس تړلې وه، مایبین به نور پرېښول، دوی خپل مشران پرېښوله. هیله ده چې زموږ غږ تر مسلمینو چارواکو ورسېږي.
اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. ښکلا شهزاده یم، کابل ولایت څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. د طالبانو د ماتې هیله دا ځل دا ده چې خدای دې وکړي چې د جنګیانو په مخ کې محدودیتونه یې نیسي دي. دا چې مکتبونو دروازې بندې دي، پوهنتونونو دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. مونږ دا نه وایو چې مونږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا مونږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما ته جدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي، بالخصوص نجونې او ښځې. سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. خدای دې چرو او جوړ او ساتنه دې چیرې. د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ نه ساس سره په تماس کې هم موږ په علاقه کې د مکتب او د مدرسې او د سبقانو د کوچنیانو د سبقانو هیڅ معلومات نه زموږ دا غواړو چې طالبان زموږ سره دا مرسته وکړي.
سلام علیکم. جوړ په خیر تازه چې بیت څنګه د مکتب شوی نه خلاصوي دا سره کار دی یار. مدرسې مې خلاص کړې دي، څه شی مې خلاص کړې؟ مدرسې دایان دی دې موږ ته نو سر دې مدرسې خلاص کړې چې په خلګې مکتب خلاص کړې.
السلام علیکم. څنګه یاست جوړ یاست؟ ما مجاهدین ورونو ته دا پیغام دی چې د جنو مکتبونه الهک یاست، خاص توګه و املا حبت الله ته رحم الله د سپین بولدک لسم.
کوم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام از ما از مر د ملت خلقو دا غرزه د طالب چارواکو څخه چې دا کار والی کار ته وسپاري، نو به ان شاء الله نو زمر او هم د دې کارونه دایمي د پاره سمي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وځو د چا د لاسه وځو. یو تذکره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډیر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس نو یو پام دې ته کې هو ده.
زده رادیو محترم کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله. پیغام مو داده چې متقاعدین تبادی د 400 کال نه را په دی خو متقاعدینو معاش نه اخیسته، بچو مشکې وړ وړ ماشومان لري، لمسیانو بچیان لري، نو اخر غم د خوراک او څښاک د پروسه بندوبست غواړي. موږ خو د خدای نه وتلو بله هیڅ اثر نشته.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو قدرمنو محترمو خبریالانو ژورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاثر په رابطه کې واقع ده په افغانستان کې اوس د ژورنالیستانو زبرونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده. نو ژورنالیستان یا خبریالان یا حتی ادیبان هم نسي کولی چې داسې جملې ولیکي چې دوی لپاره بیا ګواښ یا خطر ترې راولاړ شي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 40 22 11 سلرويشت 201.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله هغه کوم سپارښتنې مې چې درلودې یا هغه کوم ستونزې چې یاد شوې هغه د مسؤولو چارواکو تر واګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. په دغو پیغامونو کې او دغه راز تر دې وړاندې په نورو خپرونو کې ګڼو اوریدونکو په دې راته پیغامونه پریښي وو چې په افغانستان کې باید نجونو او هلکانو دواړو ته د عصري او دیني زده کړو زمینه برابره شي. د طالبانو حکومت له څه باندې دو کلونو راهیسې د شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او دغه راز په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند اعلان کړل. ځینې افغان تحلیل کوونکي داسې وایي چې ګوند طالبان دې په دې برخه کې د پاکستان له علماو نه متاثر شوی وي یا د طالبان دغه مشورې د پاکستان له علماو واخلي. همدا موضوع ازادي راډیو د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له ویاند حافظ حمدالله سره شریک کړه. همکار مې سلطان محمد سرور حافظ حمدالله پوښتلی چې آیا رښتیا هم د پاکستان علما په افغانستان کې د نجونو تعلیم نه غواړي؟
د دې په جواب کې به زه دومره ووایم، په افغانستان کې د امارت اسلامي او د طالبانو بشپړ حکومت دی او هغه د افغانستان پیسلې د تعلیم د لارې دا د هغو خپل اختیار هغه پیسلې کوي. په دې کې جمعیت علما اسلام یو قسم مداخلت نه کولای شي، نه حق لري. البته دا خبره چې جمعیت علما اسلام ځواک یا دغه سیاسي ګوند یا دغه وفد یا دغه کمیسیون افغانستان ته ورځي او هغه ته دغه وینا کوي لکه څنګه چې د تیرو چارواکو دغه سرکرده غړي وایي، دا وچ کلک سپین درواغ دی. ته دغه نسکور شوي حکومت د شخصیت نه دا پوښتنه وکړه چې په هغه وفد کې د جمعیت علما اسلام کم کم غړي وو او دا غوفد مشری چا کول. یو دویمه خبره ده چې جمعیت علما اسلام په پاکستان کې مثلا زستا په مخ کې هم زه په بلوچستان ایالت کې د حکومت وزیر پاتې شویم د صحت مر جواک او زمر جماعت په 2012 بیا تر 2018 پورې حکومت کې په بلوچستان ایالت کې چې داغه دارالحکومت دی کوټه کې موږ د بادر خان د یونیورسټي چې هغه د ښځو د انجونو یونیورسټي ده په هغه نامه باقاعده پرانستل. دا په 2015 کې او وزیر تعلیم په هغه وخت کې هم د جمعیت علما اسلام سره تعلق درلود.
مننه حافظ صاحب. د ښځو او نجونو د تعلیم پاکله ستاسو مفکوره او نظر څه دی چې اوس په افغانستان کې منسوي یا تعطیل شوی؟
موږ په خپله جمعیت علما اسلام د تعلیم په حق کې یو، که په پاکستان کې که په نړۍ کې. ځکه ما تاسو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علما اسلام حکومت شوی دی او په بلوچستان کې موږ نجونو او د ښځو لپاره باقاعده تعلیمي ادارې خلاصې کړې. ما تاسو ته خبره کول چې د بادر خان و من یونیورسټي په کوټه کې جوړه ده، د 3 نه تر 4 لسو پورې نجونې سبقان پکې وایي، تعلیم پکې اخلي. زه به بیا په افغانستان کې د افغانستان و خود مختار خلکو افغانانو او دغه و حکومت ته څنګه دا وایم چې تاسو د ښځو تعلیمي ادارې بندې کړئ. موږ غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د پاره او د نجونو د پاره تعلیمي ادارې پرانستل شي، لیکن په افغانستان کې د طالبانو حکومت فیصله او د هغه فیصلې اختیار ښکولونه خلاصوي، تعلیمي ادارې خلاصوي نه خلاصوي، دا د هغو فیصله ده. ځکه د هغه د پاره دي کوم شرایط او کوم تقاضې ضروري دي، د هغه مطابق دي هغه ښکولونه او تعلیمي ادارې پرانستي. البته اصولي طور مرد دی په حق یو.
حافظ صاحب، اکثر د طالبانو مشرانو ځین خلکو په کوټه کې یا کراچۍ کې یا په پاکستان کې دینی مدرسې لوسی دي. فرضاً تاسو نه مشوره وغواړي، په اوسنی وخت کې څه مشوره ورکوي د دې نجونو د سکولونو؟
افغانستان کې کچېر د افغانستان حکومت د مرسته وغواړي چې په افغانستان کې باید تعلیمی ادارې د ښځو لپاره پرانیستې شي که نه شي. مولانا محمد تقی عثماني صاحب دا د نن زمانې د عالمي سطح باندې او د پاکستان پر سطح باندې یو علمي شخصیت دی. هغه باقاعده د وفد په شکل کې افغانستان ته لاړ او بیا یو تحریر هم ورکې هغه ته چې باید تاسو د خپلو شرایطو مطابق شریعت او د اسلام د اصولو او د افغانانو د کلتور او د ثقافت او د اسلامي تهذیب پر وړاندې کې چې څومره تاسو ته اسانه وي باید دغه تعلیمي ادارې د ښځو او د نجونو دپاره خلاص شي. جمعیت علما اسلام هم دغه موقف دی.
ډیره مننه حافظ صاحب، ډیره مننه. دغه دا چې طالبانو تعطیل راوستی ده، ماتل کړی د تعلیم د نجونو د ښځو، څه دلیل کېدای سي؟ آیا شرعي دلیل لري؟
په دغه حواله باندې د طالبانو سره نه خبره شوې ده، نه د هغه وفد چې کوم وفد د علماو په صورت کې په مختلفو وخت کې یو وار دوه تللي افغانستان ته، هغه د کومې موضوع په باره کې تللي. لیکن دومره ماته معلومات شته چې د تعلیم په باره کې دغه مشورې او رای ورکړي، او دوی ولې معطل کړی دي په افغانستان کې د ښځو او د نجونو تعلیم، هغه شرایط هغه اصول چې دي. دا تپوس ما در پښتنه در اوسه پورې د طلباو سره د طالبانو سره نه ده کړې، نه هغو د مانه کړې ده. دا تفصیل زه نشم ویلی.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند ویان حافظ حمدالله و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولئ.
I'm not afraid.
نظر کرتے